السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تخار ولایت په مرکز سالوقان ښار کې د نننۍ چاودنې پړه د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ومنله. دا ډله ادعا کوي چې دا برید د طالبانو پر یو پوځي موټر کړی او په نتیجه کې یو طالب وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی تایید کړی چې په تالوقان ښار کې په یو رنجر موټر کې د مقناطیسي ماین چاودنه شوې، خو ښاغلی قانی ویلي چې دا پیښه تلفات نه لري. دا حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت وایي ټول وسلوال مخالفین ځپلي او په ټول هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ کړی دی. د طالبانو حکومت د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په وړاندې د خپل دریځ دفاع کړی او د افغانستان لپاره یې په دې راپور کې 122 ځای ښه بللی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د سلواغې 10 نیټه یې خپور شو ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د 2022 کال پرتله په تیر 2023 کال کې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ښه نه و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې افغانستان له فساد څخه پاک هیواد دی. د ښاغلي مجاهد په وینا د روڼتیا د سازمان په تازه درجه بندۍ کې د 4 ټیټوالي معنا دا نه ده چې په افغانستان کې فساد زیات شوی، بلکې ښایي د نورو هیوادونو د روڼتیا حد لوړ شوی وي. د روڼتیا د نړیوال سازمان په راپور کې افغانستان په 2023 کال کې د اصولاتي هیوادونو ترمنځ د فساد پر ضد مبارزې له پلوه 122 ځای خپل کړی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 2022 کال کې دا ځای 150 وو او په 2021 کال کې 144 او تر هغه وړاندې 155 ځای د افغانستان. د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. په یو بیان کې چې پرون د چارو ادارې خپور کړی راغلی چې د کابینې په پرونۍ غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو د افغان بندیانو خلاصون لپاره لارې چارې ولټوي. د معلوماتو له مخې په همداسې به په ایران کې څه باندې 1000 او په پاکستان کې شاوخوا 6000 افغان کډوال په محبسونو کې دي. د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاس طالبان محکوم کړل. محکمې دوی د دولت د محرمو اسنادو په افشا کولو مجرم وپیژندل. او د متحده ایالاتونو لخوا د خپل هغو دریو سرتیرو نمونه اعلان شول چې په اردن کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي. واشنگټن پړه پر ایران پلوه وسلوالې ډلې اچولې. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې سرتیرو کې تر ټولو ځوان 24 کینیډي لاډون دی. یو بل سرتیری 46 ویلیام جیروم ریورز او دریم نوم د میرمن بریونا الکساندریا دی. امریکا ژمنه کړې چې د دې حمله غچ به اخلي. پینټاګون ویلي چې په دې برید کې د تهران په لوي کتایب حزب الله ډلې د لاس نښې ښکاري. د امریکا دفاع وزیر لیوډ آسټن پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړې چې ویلي وو د دې بی پیلوټ الوتکې د برید له تنظیمونکو سره به حساب کتاب وکړي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت کې دا تورونه بې بنسټه بللې دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. افغانستان د فساد له اړخه تیر کال 12 شاتګ کړی. دا د روڼتیا نړیوال سازمان د راپور موندنې دي.
طالبان د دې دعوه نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي.
طالبان بیا وایي چې د دغه راپور له موندنو سره موافق دي، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې فساد کم شوی، فساد ډیر شوی. دا موندنې په څه معنی دي او د طالبانو حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي؟ پر همدې موضوع مو د چارو د کتونکو نظر هم اخیستی.
که پخوانی حکومت د اوسنی حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتبو راټیټ شوی ده، چې په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې.
نن د ازادي راډیو 24 ساعته خبرونه یو کلن شوې دا چې خلک ولې ازادي راډیو اوري او ارزښت پڅ کې دی وړاندې درته په خبرونه کې تفصيلي راپور لرو. او د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د یوې محکمې لخوا په 10 بند محکوم شو.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. 9 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د پروګرام د سر راپورته. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پر تله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان نوی راپور ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال پر تله افغانستان د شفافیت له پلوه 12 درجه شاته تللی. د طالبانو حکومت بیا د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په وړاندې د خپل دریځ دفاع کړې او د افغانستان لپاره یې په دې راپور کې یو سل دوه شپېتم ځای ښه بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې افغانستان له فساد څخه پاک هیواد دی. د ښاغلي مجاهد په وینا د روڼتیا د سازمان په تازه درجه بندۍ کې د څلور درجې ټیټوالي معنا دا نه ده چې په افغانستان کې فساد زیات دی، بلکې د ده په ټکو ښایي د نورو هیوادونو روڼتیا حد لوړ شوی وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روڼتیا نړیوال سازمان نوی راپور ښایي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان په راپور کې چې نن یې خپور کړی، افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د شفافیت له پلوه د شلو نمرو په اخیستو 102 شپېتم ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2022 کال په راپور کې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې له فساد سره د مبارزې له اړخه 155 هیواد و، خو په 2023 کال کې 144 او 2020 کال کې 115 شپېتم ځای درلود. د شفافیت نړیوال سازمان اندېښنه ښودلی چې په ټوله نړۍ کې اداري فساد مخ په ډېرېدو دی، خو یو شمېر هیوادونو بیا د دې پدیدې د کنټرول لپاره ښه ګامونه پورته کړي دي. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ د نړۍ 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره د حکومتونو حالې ځلې ارزوي او دا راپور ښیي چې د تیر 2022 کال په پرتله د طالبانو په حکومت کې اداري فساد د کمیدو پر ځای زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې تل ادعا کړې چې دوی د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې جدي دي، خو یو شمېر افغانان بیا وایي په ادارو کې عدم شفافیت او اداري فساد لا هم پر خپل ځای دی. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
طالبان د دې دعوا نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي. په مقرراتو کې د خلکو نه دوی پیسې اخلي، د کوچنیو او د لویو کاروباریانو نه دوی اوس هم پیسې اخلي، په ګمرکاتو کې اوس هم فساد شته.
د کابل یو بل اوسیدونکی بیا وایي اداري فساد تر دې کچې دی چې طالب چارواکي د مرستندویا ادارو په مرستو کې حمله سوه نه کوي.
هم چې کومې مرستې افغانستان سره کېدې لږې به یې خلکو ته رسېدې، اوس دوی هم هغوی ټولې حیف و میل کوي. خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د روڼتیا نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کې داسې مهال د شفافیت د کمیدو راپور خپرېږي چې د همدې سازمان د راپور پر بنسټ د افغانستان ګاونډی پاکستان توانېدلی چې د تیر کال په پرتله ښې نمرې واخلي او له 140 څخه 133 ځای ته پورته ولاړ شي، خو په راپور کې بیا راغلي چې ایران دوه نمرې ښکته تللی او له 140 درجې ته رسېدلی دی. ترڅنګ یې په راپور کې د افغانستان دوه نور ګاونډیان تاجکستان او ترکمنستان هغه هیوادونه یاد شوي چې په درجه کې له افغانستان سره برابر خو شفافیت کې لږ څه ښکته دي. د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې ډنمارک یو ځل بیا د نوي نمرو په ترلاسه کولو د یاد نوم لړ په سر کې ځای لري. فنلند بیا 2 نمرو په ترلاسه کولو دویم او نیوزیلند د 15 نمرو په ترلاسه کولو دریم ځای خپل کړی دی، خو سومالیا بیا د 11 نمرو په ترلاسه کولو لکه د تیر کال په څیر د شفافیت له پلوه تر ټولو خراب، یعنی 130 مقام کې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د روڼتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پر تله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو په یو پوسټ کې چې پر ټویټر یا ایکس باندې کړی ویلي دي چې د دې سازمان راپور په دې معنی نه دی چې په افغانستان کې فساد زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې فساد نشته او افغانستان له فساد څخه پاک هیواد بللی دی. د دغه سازمان راپور په څه معنا دی، موندنې څومره د پام وړ دی، په همدې او اړوند نورو مسلو مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد تاج محمد تلاش نظر پوښتلی دی.
فکر کوم تحقیقات په درې ډوله ترسره کیږي. اول تحقیقات چې دی هغه مصاحبوي شکل ده چې د مصاحبې په ترڅ کې سمپلونه اخیستل کیږي او یو جنبه د تحقیقاتو نسی نسبت نفوس ته. دوم تحقیقات د منابع یا د کتابو یا د احصایې په اساس باندې ده چې د مختلفو ماخذونو څخه استفاده کیږي او تحقیقات ترسره کیږي چې د تیر کال په پرتله په دې موضوع څومره کموالی راغلی.
دریم ټول تحقیقات انټرنیټي تحقیقات دي چې هر څوک د خپل ایدیالوژي پر بنسټ باندې خپل تحقیق ګوګل ته یا مثلا نورو ویب سایټو ته اپلوډ کوي. دا درې ډوله تحقیقات موږ له روزنه پیژم چې د نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان د کومو تحقیقاتو څخه استفاده کړی ده چې افغانستان دولس درجه په شفافیت نه شفافیت تورن شوی او ورته ویلي دي چې دوی په اداري فساد کې دولس درجه ارتقا کړې ده او په مالی فساد ککړ هیواد ده.
بله او استاد محترم، تاسو فکر کوئ ځکه افغانستان کې چې د نړیوال بنسټونو فزیکی حضور نه لري، د طالبانو حکومت د نړیوالو یا د نړیوال ټولنې لخوا تقریبا په یو ډول منځوي شوی دی، تاسو فکر کوئ چې دا ډول څېړنې څومره د باور وړ کېدلی شي که هر میتود نه دوی کار اخیستی؟
زه فکر کوم چې دا رقم څېړنې بدون لده چې یو افواهات وي خلکو ته او نړیوالو ته تشویشونه پیدا کړي او زهرجن اطلاعات خپاره کړي او نظام کمزوری وشي او د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او خپلو نامشروع سیاسي اهدافو ته ځان ورسوي او ماته یو تشویش را خلق کړي چې تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوئ چې هغه د ټول آینده نسلونو لپاره یو فساد کړکیچنه جزیره ده او همدارنګه هیغو کسانو ته زمینه همواره کې بیا د قدرت چې په افغانستان کې په فساد ککړو او اوس په مختلفو هیوادونو کې ناست دي او دا امکان هم لري چې د ځینو فشارونو او د مالی فساد له امله داسې څېړنې نشر سي او هغه هم ټول افغانان د اقتصاد په برخه کې تشویش باندې مبتلا کړي.
بله تلاش صاحب، موږ چې له یو شمېر افغانانو سره هم خبرې کړي، تاسو دغه راپور هم واورید، افغانان هم وایي چې طالبان ځان له فساده مبارا نشي ګڼلی. د طالبانو په حکومت کې هم فساد شته، په یو ډول سره په غیر مستقیم ډول په ځینو ادارو کې پیسې یا رشوت اخیستل کېږي یا هم واسطه چلیږي. فکر نه کوئ چې همدا هم د اداري فساد هغه تر ټولو د پام وړ بیلګې دي؟
ګوري، که پخوانی حکومت د اوسني حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتب راټیټ شوی ده، په دا خاطر چې موږ په داخل د افغانستان کې اکثریت اداراتو ته ورځو او د مختلفو پروژو نه هم کتنه کوو او د چارواکو سره غږیږو، په دا خاطر چې د پروژې اهمیت او د پروژې آینده د افغانستان په اقتصاد پورې تړلې ده. نو ماته لازمه ده د یو اقتصاد د شاګرد په صفت باندې چې زه د مختلفو پروژو او د سیمو خلکو سره په شفافیت توګه وغږیږم، ورته ووایم چې آیا په دې کې فساد څومره ده، په دې کې مثلا واسطه څومره چلول شوی، په دې کې به داسې نه وي چې د یو انجینر په ځای به یو مازن د جماعت راغلی وي او داسې نورې خبرې.
فکر کوم چې فساد په ټیټه کچه موجود دی. تاسو ویل چې د جمهوریت په مقایسه فساد کم شوی، یعنی دا کوم فساد چې موجود دی دا په ټیټه کچه کې ده؟ د عامو کسانو سره کار دی ورسره، یعنی داسې ادارې چې مثلا د پاسپورت اداره، د تذکرو اداره یا مثلا محاکمو کې، یعنی لا هم په ټیټه کچه پاتې دی؟ په لویو پروژو کې ستاسو موندنې دا ښیي چې فساد کچه کمه شوی؟
دقیقا، یعنی زه ډاډ درته ویلی سم چې په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې او د مالیاتو په راټولولو تر متوسطه حده پورې فساد بیخي صفر ته راټیټ شوی.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاشو چې له ازادۍ راډیو سره یې د روڼتیا نړیوال سازمان پر راپور خبرې کولې.
ازادي راډیو څه پروګرامونه جوړوله؟ کله زیرات په بخښ کې وو، کله صحت په بخښ کې وو.
ازادي راډیو مثلا هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شونځي غونډې ده.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله.
22 کاله ل اوریدونکو څخه، د اوریدونکو لپاره، ل اوریدونکو سره.
د طالبانو د حکومت په قربتوب د افغانستان د سیمه ایز همکارۍ د نوښت تر کنفرانس یو ورځ وروسته د کړکیچ نړیواله ډله یا ICG وایي لویدیځو هیوادونو تر ډیره طالبان منځوي کړي او له همدې امله له ګاونډیو او سیمې سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې دي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
د طالبانو حکومت په قربتوب د افغانستان د سیمې ځې همکارۍ ابتکار تر غونډې یوه ورځ وروسته د کړکیچ نړیواله ډله یا آی سی جی وایي لویدیځو هیوادونو تر ډیره طالبان منځوي کړي او له همدې امله له ګاونډیو او سیمې سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې دي. په دغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ پوه شو د کړکیچ نړیوالې ډلې له پاکستان، ایران او چین سره د طالبانو اړیکې د 2023 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې دوی په افغانستان کې د دویم ځل لپاره واک ته رسېدلې څېړلې. د دې ډلې څېړونکی ابراهیم باهیس چې مرکز یې په بروکسل کې دی وایي طالبان له ګاونډیو هیوادونو سره له اړیکو پرته بله لار نه لري. د باهیس په وینا پر امنیتي مسایلو سربیره د سیمې هیوادونه هم د اقتصادي ګټو پر بنسټ له طالبانو سره اړیکې جوړول غواړي. د کړکیچ نړیوالې ډلې له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د اقتصادي او امنیتي دلایلو په خاطر له طالبانو سره د سیمه ییزو تعاملاتو ملاتړ وکړي او د هغوی مخنیوی دی نه کوي. د دې جمهوري نظام د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال فوزیه کوفي د کړکیچ نړیواله ډله د طالبانو په ملاتړ تورنوي. هغې دا اعلان وکړه چې د سیمې هیوادونه په خپلو هیوادونو کې د طالبانو په څیر ډلو د کنټرول لپاره د طالبانو له حکومت سره دا ډول تګلاره مخته وړي.
اترې باید اصولي او د غوښمنو پر بنسټ وي چې طالبانو دغه هیوادونو ته د خبرو اترو او سفرونو پر مهال کړی وي او هغه ژمنې هماغه ژمنې وي چې دوی په سیاسي بهیر باور لري. دوی بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی کوي په داسې حال کې چې په عمل کې د خپل ټولو ژمنو خلاف کړنې ترسره کوي،
خلاف تمام تعهدات خود عمل میکنه.
د اقتصادي چارو کارپوه ازرق شافزي هم په دې باور دی چې د رسمي حکومت لرلو او رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې پانګونه نشي کېدی.
هغه هیوادونه چې رسمي پیژندل شوی حکومت نه لري خپل نړیوال مسؤلیتونه نشي پوره کولی. تر څو چې سیاسي ادرس موجود نه وي نشي کولی پانګونه رامنځته کړي او د بېوزلۍ ستونزې به په خپل زور همداسې پاتې شي.
د اقتصادي چارو بل کارپو میر عبدالفهیم رشید وایي
افغانستان یو تولیدونکی هیواد دی خو د خامو موادو تولیدونکی دی. کله چې تاسو پام وکړئ له اقتصادي اړخه که زه تولید کوونکی اوسم زه لیواله یم چې خام مواد راشي او په جوړو موادو یې بدل کړم او بیا یې وپلورم. د تعامل نشتوالی افغانستان ته ګټه نه رسوي بلکې د سیمې هیوادونو ته زیان رسوي،
بلکې ضرر کشورهای منطقه میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په ورول له افغانستان څخه خپلو هیوادونو ته د امنیتي ګواښونو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په غونډه کې چې د شاوخوا 11 هیوادونو د استازو او سفیرانو په حضور کې جوړه شوې وه وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د سیمه ییز دوه اړخیز تعامل او همکارۍ لارې چارې وڅېړي او په سیمه کې د حقیقي او احتمالي ګواښونو سره د مبارزې لپاره د طالبانو له حکومت سره د مثبت او رغنده تعامل لپاره د سیمې په کچه یو روایت رامنځته کړي. د څه باندې دوه کلونو وروسته هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمې او افغانستان ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو ډیپلوماتان منلي او یا یې دغه سفارتونه دوی ته سپارلي دي. د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو تامین، له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو څخه ګڼل کیږي.
د آزادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیګو. خو اوس ورزو پاکستان ته هلته یوې محکمې په خوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه مرستیال په لس کاله باندې محکوم کړی دي. تفصیل له احمد تکلاو.
د محکمې ځانګړي قاضي ابوالحسنات ذوالقرنین د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د محکمې له څو غونډو وروسته د همدې زندان په ودانۍ کې اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او په ګوند کې د هغه مرستیال دواړه په لس کاله بند محکوم شوي دي. د محکمې نننی حکم له هغو محرمو ډیپلوماتیکو اسنادو سره ارتباط لري چې عمران خان په 2022 کال کې وروسته له دې چې له واکه لرې شو په یو لوی غونډه کې افشا کړل. عمران خان ادعا وکړه چې د دې د لری کې دوه دلیل د پاولز او متحده ایالاتونو ترمنځ همغږی اقدام و. امریکا او د پاکستان پاولز دواړو دا ادعا رد کړې ده. دا اسناد رسنیو ته ندي راوتلي، خو ظاهرا په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د مفاهمې اړوند مکتوبونه دي. تحریک انصاف ګوند ژمنه کړې چې د دې حکم پر وړاندې به ودرېږي او هیله یې څرګنده کړې چې د محکمې حکم به وځنډېږي. د عمران خان مدافع وکیل نعیم پنجوټا پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د محکمې دا غیر قانوني حکم دوی ته د منلو وړ نه دی او پر وړاندې به یې د استناف غوښتنه وکړي. چارواکو هم ویلي چې عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پارلمان د عدم اعتماد رای په نتیجه کې لواک لري شو، اوس مهال د فساد په یو جلا قضیه کې د حبس 3 کلنه دوره تیروي. ښاغلی خان د همدې قضیې له کبله لالمخ کې د فبروري د 8 په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شوی دی، خو دا به د هغه لپاره یو بله سیاسي ضربه وي. په پاکستان کې د فبروري په 8 عمومي انتخابات کېدونکي دي. عمران خان ته که څه هم پر روانو انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د کرکټ د پخوانی ستوری لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د مسلم لیگ د نواز شریف څنګه پر روانو انتخاباتو کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند اصلي سیاله بلل کیږي. ښاغلی شریف چې مخکې 3 ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د اکتوبر په 1 له جلاوطنۍ څخه خپل هیواد ته راستون شو او په لاهور ښار کې په یوه لویه غونډه کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې هم د تاند څنګه پروګرام لري یاده مباسي، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د ازادي رادیو د خبرونو صدر وي ساته کېدل یو کلن شول. ازادي رادیو په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت له خوا په افغانستان کې وتړل شو. اف ام او منځنۍ سپې پرې شوې، خو د لږې مودې په تیرېدو ازادي رادیو بیرته خپل خبرونه صدر وي ساته کړې او اوس صدر وي ساته په منځنیو او لاندو څپو د لاسرسي وړ ده. دا چې ولې خلک ازادي راډیو اوري، په دې اړه پام وکړئ. د سناګه کړ دی راپور ده.
روسته لغه چې طالبانو د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او ایم خبرونه بند کړې، د 2023 کال د جنوري په 10 نیټه د راډیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 24 ساعته کړې چې نن یې یو کال پوره کیږي. دا ازادي راډیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 24 ساعته د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو 2 لسیزو راهیسې په دې راډیو تکیه کوي باندې کیږي. ازادي راډیو په سیمه ییز وخت ماښام 6 بجو څخه د سهار 6 بجو پورې په 1290 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په 2 نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي راډیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره 24 ساعتونو ته د دې رسنۍ د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تیرو 2 کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونو د دې لامل شوی چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنی ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو، کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په موخه خپل خبرونه چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 24 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی آواز وي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په ورول ازادي راډیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو له امله مننه کړي. 18 کلن محمد سرور چې د ازادي راډیو یو اوریدونکی دی وایي
ما یکیاز جمله شنوونه
زه له 1390 کال راهیسې د ازادي راډیو له منظم اوریدونکو يم چې بیا له بل سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي مسایل په خورا ولسي او زړه راښکونکي ډول بیانوي چې خلک ترې ګټه پورته کړي. اوس مهال چې رسنۍ د طالبان تر سخت سانسور لاندې دي، د ازادي راډیو خبرونې ډېرې ګټورې دي. زما په ګډون ټول خلک د ازادي راډیو نویو خبرونو ته انتظار باسي.
ازادي راډیو تل په تیرو 2 کلونو کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي راډیو یو بل همیشنی اوریدونکي ناجیه پیوندی وایي ازادي راډیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلی چې دا مهال له خپلو ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې دي.
ازادي راډیو یوه بی پړې رسنۍ و چې د ښځو له حقونو یې دفاع کوله او د ښځو تر څنګ و. د افغان میرمنو او د افغان ښځینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ وتوانېدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یوه لاړه شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بېلابېلو لارو مبارزه کوي څو د افغانستان ټولو خلکو غږ شي.
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیت های رادیو آزادی
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په دوه ولسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي او توانېدلې چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. مو هیله لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د پخوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لرې کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خپرونو له بندېدو دوه نیمې میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اورېدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د ویبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو چې په هره ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اورېدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خپرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او د ازادي راډیو خبریالان آزادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپله وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او په 2003 کال کې په هلمند کې د دې راډیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پسې د نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو یو خپلواک خبري سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا یو اس ای جی ایم لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په 22 ژبو خپرونې لري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. خدای کوستاسو جوړ او روغ سرور د موږ وختنه وخت مسول شروکو ورسوې. موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابرات ډېر ستونزه د ورور خلک ډېر پستوین دي سره دا خبره ورسوې. السلام علیکم.
زمانو متولادې د خوص ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزه دغه دي چې په خوص ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم. پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وو کولای سي چې د ازادي رادیو پر ورځنیو راپورونو خبرونو نظر لره یا مو هم په سیمه کې کوم موضوع وي غواړي چې ازادي رادیو سره شریک کړي مکتا د واتس اپ پښمیرو او د غراز د موبایل پښمیرو باندې پیغامونه ثبتولای شي. موږ هم د ازادي اوریدونکو په خبرونه او د غراز د ازادي رادیو پر ورځنیو خبرونه کې درته خبرو. دوه مینه مایته نږدې شو په افغانستان کې د مخسن نه نیمه بجې شوې وړاندې د ځوان فکر د تاند څنګ پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو تر وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبان حکومت د رونټیا نړیوال سازمان د تازه راپور په وړاندې د خپل دریز دفاع کړی او د افغانستان لپاره په دې راپور کې اوسره دوه شپیتم ځای ښه بللی دی. دې سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ښه نه و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې افغانستان له فساد څخه پاک دی او د ده په وینا په تازه ترجه بندۍ کې د افغانستان ټیټوالی په دې معنی نه دی چې په افغانستان کې فساد زیات شوی بلکې په خبره د نورو هیوادونو د روڼتیا حد ممکن لوړ شوی وي. د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د نننۍ چاودنې پړه د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې منلې. دغه ډلې ادعا کړې چې په دغه چاودنه کې یو طالب وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت دا حمله تاییدوي خو وایي چې مرګ ژوبله نه لري. د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاس کالبان محکوم کړل. محکمې دولت دوی د دولت د محرم اسناد په افشا کولو مجرم پیژندلې دي. د تحریک انصاف ګوند ویان ذوالفقار بخاري وایي چې د محکمې حکم نن د راولپنډۍ په یو محبس کې اعلان شو. او متحده ایالاتونو د خپلو هغو دریو سرتیرو نومونه اعلان کړل چې په اردن کې د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي او واشنګټن یې پړه پر ایران پلوه وسلوالې ډلې اچولې ده. دغه ډله چې د ایران په پلوي تورنه ده کتایب حزب الله نومیږي. ایران بیا په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی.
تاندي تانګي د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. ایوی بل خبرونه ته موضوع همایون هیواد هر کله کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېری سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزه خړې مزایل براتله مونږ په ډېری سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ تر رسخت یې دوه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسوه.
هم در ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي د اتلسو څخه کم دي. د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړې د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت دالشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالۍ برته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړې. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړې. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وایم په هغه وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې په هغه وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل براتله. مونږ په ډېرو سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ تر رسخت یې دوه وخت نه و. منډو منډو به مزان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیرزمینیګانې کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه نه و اوس وفات د خدای دی وبخي بس دی بده قران شریف کو سرونو باندې نیولې کله کله به مو بیا دې زمینی کې هم درس وایلی ځکه زما پلار هغه وخت کې د پونتون استاد او په مونږ باندې ډیر تاکید کوي د درس مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولته دا شی و چې په ایران کې پاره وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و یعنی افغانانو مکتبونه نشو ویلې په دې اساس باندې یا ولته دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته خپله شرایط ډیر سخت د انقلاب نه تختیدلی او خبرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو زه خپله چې په حال کې کم ځوان کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې
ښاغلی هاشمي وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفی کړی و
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې و زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي و دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلی نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې مونږ باید درس ووایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازنۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی خو بېرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته و خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي چې په هغې به هېڅ نه کېده خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې مونږ دومره سخت ژوند درلوده نو داسې یو حالات خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازی وشوه اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې مونږ هم څومره هم چې توان و زده کړه مو وکړه
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي بهرنی او داخلي جوړښت په بدلېدو دی مونږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی په بدلېدو کې دی رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته شي هغه د هغې بیا ارزښت هم ډېر وي د هغې اهمیت هم ډېر وي او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده بغیر د ټوله نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته که سخته پکې شته خوشحالي هم شته نو دا باید مونږ ومنو دا خبرې شته په ژوند کې
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې سره د دې چې حالات جوړ نه ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درسونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله مطلب زما مسلک ورزش کې پهلوانی او ما ډیره ښه پالوانی کوله ټول خلکو د پالوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خم یادی کی راته ویل چې دا خو پالوانی نه ده، دا خو پونتون دی. دلته اول لمرګی نیول اسانه کار نه دی، خو ژوند کې زما ټول ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه دي. د مثبت فکر خاوند وي، او هر کار چې شروع کوي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅ کله هم ونه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم مې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم، او هیڅ ډول مانع زما مخه نشي نیولی. دا زما تصور او فکر. بیا هماغه و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لسانس د دولسم صنف نه چې کله فارغ شوم، زه د لسانس دورې ترمنځ زما شپږ کاله یوه خالیه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولی چې زه شپږ کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه، نو د پوهنتون نه ډېر لرې پاتې وم. خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویلي چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب ویلي، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا هماغه و چې پوهنتون نه چې فارغ شلم په دیارلس سوه اته اتیاووم کال کې، کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون نه وای جوړ شوی. اسناد مو ورته ورکړل. مونږ د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په دیارلس سوه اته اتیاووم کال کې، او دا جریان همدغسې دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کېږي چې انسان پرې یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دای وشي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زموږ ځوانان دا معلوم دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ پکې ډېر مهم رول لري. د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل، همدارنګه چاپیریال پکې ډېر مهم رول لري. چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره، او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانانو ته مې هیله ده چې لسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستري وکړي، او ماستري نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وکړي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي. چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدلی شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هرورات شپه اورات.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لږ نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېر خپل آیپډ کې مصرفوي، ګیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا ډاونلوډ وکه، دا خبره دی او دی کې مصروف وي، درس هم نه وای او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای د کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا چې دوی 33 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وای، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نور شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کومې لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیز ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي، او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دي چې خوسند کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل شي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي، یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي، یا په ښار کې کوم یو ناارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمد زای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي، دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چېرته هغه پروګرامونه پیدا کړي، دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري، او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیره هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کنکورس لخوا جوړ شوی دی. تقریبا د اتنوي ونوي ټول د کنکورس سوالونه دي، پاینه حل کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو پکور کې یو حلق ته غته مې راکته کړ. په هغه وخت کې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغه سي شین سي دغه په درد خوري هغه پکې کاروي. کدا ډول یا تنظیم کړی یا ځینې دغه شین پیدا کړی بیا به ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکې ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
نو څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی دغه غټ موبایلونه او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي. په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی. کلویان مثلا خپل وخت نوی تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نوی نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکي ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کولای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته که دی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تاندې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
ಅಣವಲೆ ಕುಯಿರಾವಾ ಅಚ್ಚಿದಾತೆ ಅಣವಲೆ ಕುಯಿರಾವಾ.